السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشي. د ماسپخین درې بجې شوې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د 2018 کال د اپریل 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې ستاسو لپاره 219 پروګرامونه پرګنې او د نړۍ رنگونه لرو اورېدلې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاس نه خبرونه اورو.
ستړي مشه. لومړی د خبرونو سر ټکی. په کورمه کې په پرونی بمی چاودنې کې د وژل شوو کسانو شمېره 43 ته رسیدلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ په 209 شاینې قولي اردو د سیړنو پایلې به اعلان کړي. او د بیپولي خبرونو سازمان وایي رسنۍ تر بل هر وخت زیات ګواښ لاندې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د کورمی ایجنسی په پرونی بمی چاودنې کې د وژل شوو کسانو شمېره 43 ته رسیدلې ده. بلخوا پولیټیک نظامي د حدودو ذمہواري قانون لاندې ګڼ شمېر کسان نیولې دي. د کورمی ایجنسی د سید څنګه چارواکو نن مشال لري دوی چې پرون سهار د کورمی په پاتوکوټ سیمه کې په مسافرون کې ګاډي شوی چاودنې کې لس کسان ژوبل شوی هم ول. بلخوا د پولیټیک نظامي او چارواکو نن مشال لري دوی چې د اف سی آر اصل وختمې مادي تر مخې شل کسان په دې وجه نیولې چې خپل سیمه په امنیت ساتلو کې پاتې راغلي دي. همدارس پرون د کوزی کورمی سونی او شیا مشرانو د یوې جرګې د لاري د دغه چاودنې غندنه کړې دي. شیاګانو تنظیم انجمن حسینیا د چاودنې وروستو په سیمه کې د درې ورځو ویر اعلان کړی دی. د دې پیښې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې وه. د کراچی پریس کلب مخې ته پرون د مشال خان د وژنې پر ضد او هغه ته د انصاف ورکولو د غوښتنې لپاره یو مظاهره شوه چې پکې د مدني فعالانو، لیکوالانو، شاعرانو او زده کوونکو ترڅنګ وکیلانو هم ګډون درلودو. پر دې محل مظاهرچیانو په لاسونو کې د مشال خان انځورونه او بینری نیولې وي چې پرې هغه ته د انصاف ورکولو نارې لیکل شوې وي. بلخوا د خیبر بلخوا پښتونخوا ولسی تحریک مشر پرون په پیښور پریس کلب کې یو سیمینار ته د وینا پر وخت ویلي چې د خانه کعبه د امام په ګډون یو شمېر دینی عالمانو د زده کوونکو مشال خان وژنه غندلی او باید نور د مذهبي او سیاسي مدونو مشران او عالمان هم خپل دریځ په ډاګه کړي. د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو د ټلویزیون، رادیو او سټیج ډرامو هنرمندانو په خبر پریس کلب مخې ته نن یو احتجاجي کمپ لګولی او صوبایي حکومت یې غوښتنه کړې چې د میاشتنی وظیفو او نورو مرستو ژمنه پوره کړي. یو هنرمند سلطان حسین چې په بابا خان مشهور دی نن مشال لري ته ویل
مونږ دا دیرش کال ټلویزیون ته ورکړه ټول عمر ورته ورکو صرف د عوام د پاره، لیکن افسوس پدې دی چې زمونږ دا وخت کوم حالات دي د فنکارانو هغه د نه کتلو حالات دي. اوس په دې عمر کې نه خو چرته چاوړې لګولې شم نه چرته ګینده چلول شم اخر زب کوم.
د خیبر پښتونخوا حکومت اته میاشتې وړاندې هنرمندانو لپاره میاشتنی وظیفه اعلان کړې وه، خو د هنرمندانو په خبره اوس ورته وظیفه نه ورکول کیږي. صوبایي حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د وزیر اعظم میا محمد نواز شریف خلاف قرارداد منظور شوی. ملخوا اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعلی د استعفا غوښتنه کړې. پرون په صوبایي اسمبلی کې حکومتي ګوندونو د یو قرارداد د لارې غوښتنه وکړه چې د سپریم کورټ فیصلې راتلو وروسته باید وزیر اعظم نواز شریف له خپل څوکۍ استعفا ورکړي. ملخوا د اسمبلی په پرونی غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز او نور اپوزیشن ګوندونو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک او د سپیکر نه د استعفی ورکولو غوښتنه وکړه. دوی تور پورې کړ چې وزیر اعلی او سپیکر په درغلیو کې ککړ دي. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ په 209 شاینی قولي اردو د سیړنو پایلې اعلان کړي. دغه وزارت د ویان په حواله نن په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دوی د سیړنو په اساس په دې حمله کې 115 کسان وژل شوي او 30 زخمیان شوي دي. دغه پلاوی د تیرې جمعې په ورځ په 209 شاینی قولي اردو له حملې وروسته ټاکل شوی بو، خو ځینې نړیوالې رسنۍ بیا دغه پیښې د تلفاتو شمېره 130 ښودلې وه. د یادې حملې ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې وه. چارواکي وایي د جوزجان د درزاب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د داعش ډلې او د وسلوالو طالبانو جنګیالو ترمنځ په نښته کې د دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري نن مشال لري ته ویل د دوی د معلوماتو له مخې په دې نښته کې 6 طالب وسلوال او 15 داعشان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګ ویل چې په یاده پیښه کې 45 طالبان او 12 داعش وسلوال زخمیان شوي دي. وسلوالو په دې اړه تر اوسه پولیس نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو د ځپلو لپاره یې بیلابیل فوجي عملیات پلان کړي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنشنن مشال اړیتو ویل دغه عملیات په بریالیتوب مختزي مونږ دا محل د هیواد په شمالي ولایتونو کې 15 بیلابیل فوجي عملیات پلان کړي دي او دا محل په بریالیتوب مختزي او دښمن هم ځپل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د تخار د درقد ولسوالۍ کې طالبانو حمله کړې وه او ځینې سیمې نیولې وې. خو د تخار والي وایي سیمې یې بیرته افغان ځواکونو نیولې دي او حالات تر کنټرول لاندې دي. تاسو مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د بی پولي خبریالانو سازمان ریپورټر وداوت بارډرز خبرداري ورکړي چې ټولواکو رژیمونو سره سره هغه هیوادونو کې چې خپل ځان ته مثالي ډیموکراسي وای هم د رسنیو ازادۍ په وړاندې ګواښونه زیات شوي دي. نن پیرس میشته سازمان د 2018 کال په اړه خپل کلنی راپور کې ویلي چې د مطبوعاتو له ازادۍ نه سرغړونې یوازې په ټولواکو رژیمونو او ډیکټرانو پورې محدود نه دي پاتې شوي، بلکې په تیر یو کال کې په هغه هیوادونو کې چې د رسنیو لپاره ښه ګڼل کیږي هم زیاتې شوي دي. سازمان زیاتوي چې هغه هیوادونو کې چې خپل ځان مثالي ډیموکراسي بولي پکې خبریالانو حالت د خبریالانو وضع هم خرابه ده. او روسي خبر د سغدریزو تنظیمونو د سار امریکایي سازمان وای د روس په سنت پیټرزبرګ کې د ځمکې لاندې اورګاډي بمی برید زمواري امام شامل بیټالی نومي ډلې منلې ده چې د دوی په وینا دا کار یې د القاعده شبکې په وینا کړي. دغه ډلې اېدا چې ډیر لک خلک یې پیژنې د لومړي ځل لپاره د موریتانیا د خبري ایجنس لخوا خبره شوې. دغه ایجنس معمولا د هغو اسلامي ډلو په حق له خبرونو خپروي چې په لویدیځ او شمالي افریقا کې فعالیتونه کوي. نو د مشال رادیو خبرونه او اوس له اسلام آباد د مشال رادیو خبريالي رابع اکرم خان نه د کرنسی بای او د موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ پیسې خرڅول کیږي او په 1.6 روپۍ پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.4 روپۍ او په 1.5 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 20 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 88 پیسې او په 28 روپۍ 83 پیسې یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 پاکستانۍ روپۍ 301 ایراني ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانۍ روپۍ 302 ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچوي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 19، بنو کې 3 او 15 او په کوټه کې یو کم 10 او 8 وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په کورمه کې په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمېر 1400 رسیدلې ده.
خدای د قرآن او د رسول هغه ټوله عرف لیاري په ویر کړی دي. انسان سره سلوک کوي هغه خو بالکل انسانیت نه وتلي خبره ده.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د وزیر اعظم نواز شریف خلاف یو قرارداد منظور شوی دی.
پدا سے صورت کے د سیو سڑی پاکستان د وزیر اعظم په کرسی باندې کېناستل زما په خیال ټول قوم لپاره یو توهین خبره ده.
په کراچۍ کې د مشال خان لپاره د انصاف په نوم یو مظاهره شوې ده.
موږ حیران پدې یو چې هر څه په ویډیو ریکارډینګ دي چې وجلې دي هم په ویډیو ریکارډینګ باندې دي. نو په یوه کې دا څنګه نظام دی، دا څنګه انصاف دی چې تر اوسه پورې مظلوم ته انصاف نشي رسیدلی.
او 19 پروگرام پر غنی اهم لرو
او زمات خپل کم سوچ ته زه خدا سوچ کوم چې موږ ماینورټیز نه یو. ماینورټیز خو یو خاص قسم ګروپ دی. زموږ دي سیاستدانانو ته وګورئ دا ماینورټی دي.
د مشال ریډیو تر څنګ وسی تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په کورمه کې د نهه پورس شوی بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمېر 1400 ته رسیدلې ده. د دغه ترهګر برید یو شمېر قربانیان خزي او ماشومان دي. په برید کې ټول 23 کسانو ته مرګ ژوبلا اوخته ده. بلخوا په سیمه کې د شیعه او سنی مشانو د یوې جرګې دغه پیښه غندلې ده او غوښتنه کړې ده چې حکومت په سیمه کې امنیت یقیني کړي. له پیښوره په دې اړه تفصیل د طارق اورګزیناورو
د کورمې انتظامی او روغتیایی چارواکي وایي په پاتو کوډ کې د بامی چودنې له امله د مړو شمېره 1400 ته ورسېده. چارواکو په خبره په پیښه کې زخمی شوي یوې بلې جینې چې نوم یې کایز بانو دی له پړه چینار هسپتاله د پېښور پوځي هسپتال ته د منتقلولو په وخت په هلیکاپټر کې سا ورکړه. روغتیایی چارواکی ډاکټر مجاهد حسین وایي په هسپتالونو کې په دې وخت لسو زخمیانو علاج روان دی چې پکې د ځینو حالات لا هم ښه نه دی.
دشي کې ډېر زیات توجه دی او د هیلت میک میم ډېر زیات توجه دی مو هیلت ډایرکټډ فاټم ډېر خصوصي توجه دی اور بندې
لسدی خارا 12 کلومیټر لری پاتو کوټ د منځنی کورمې پاړه چمکنی په حدودو کې راځي چیرته کې د نهه په سهار د سړک پر غاړه د سولو گاډي پسې بامی چودنه شوې چې پکې عام خلکو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. دغه سیمې د مسوزو له تړلې او زندو سره لګېدلې دي چې پکې پولیټیکل انتظامی د حدودو ذمېداري تر قانون لاندې تر شلو پورې کسان نیولې دي. یو انتظامی چارواکي عبدالمالک مشال رډیو ته وویل د سیمې امنیت ټینګ ساتلو لپاره سخت سکیورټي انتظامات اوچت کړي دي.
خپل سیکورټی فورسز او خصادار پوسټ واچول او علاقے کې هلته هغو خپل علاقہ کنټرول کې واخیستل. دینه علاوه کوم د لسنو هغه د ځنغو په عزت سره د هغو تجدید او تکفین وکړلو.
بلخوا د شیعهګانو ځایي تنظیم انجمن حسینی درې ورځو د ویر اعلان کړی دی. د تنظیم مشر حاجی فقیر حسن مشال لوډیو ته وایي څوک چې کرکه خپروي او ترهګري کوي د هغوی خلاف یو ځکه چې د بېګنا خلکو وژنه زموږ مذهب اجازت نه ورکوي.
د خدای د قرآن او د رسول هغه ټوله عرص لیارې په ویر کړي دي. په دې سره هغوی کوم ډول انسان سره هغه کوي سلوک کوي هغه خو بالکل انسانیت نه وتلي خبره ده.
له دې سره په صده کې د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ یوه جرګه شوې ده چې پکې د باتو کوټ دغه پیښه په سختو ټکو غندلې ده. د سنیانو مشر حاجي سلیم خان اورکزی مشال لوډیو ته وایي ځینې عناصر دا غواړي چې د سیمې امن یو ځل بیا خراب کړي خو موږ به هغوی په خپل مقصد کې کامیاب نه کړو.
د دشمن دا مقصد نه کمی به وو مو به د ماکو کو مشکل دی دا به برداشت کوو او مو به شیعه سنی نه جوړوو ځکه چې مو شیعه سنی په منځ کې هیڅ اختلاف نشته. دا د مو دشمنان دي چې مو دواړه
د پاتو کوټ د دغه پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په خپل سر اخستې ده. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
مشال اوستاستا د ریډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی د تحریک انصاف کامی وطن ګوند او جماعت اسلامي له اړخه د وزیر اعظم نواز شریف خلاف یو قرارداد منظور کړی دی. په دغه قرارداد کې غوښتنه شوې ده چې د سپریم کورټ د فیصلې وروسته وزیر اعظم سره په خپله چوکۍ د پاتې کېدو جواز نشته. بلخوا د مسلم لیگ نواز د اسمبلی غړو ویلي دي د وزیر اعلی او د سپیکر پر ضد د دوی جمع شو قراردادونو ته د هم په اسمبلی کې وخت ورکړل شي. په دې اړه تفصیل له پیښوره خالد خان راکوي.
دا نه په ماخام خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نواز غړو دا یو بل په ضد د گو نواز گو او رو عمران رو آوازونه هغه وخت اوچت کړل کله چې د تحریک انصاف یو غړی د وزیر اعظم نواز شریف خلاف یو قرارداد په اسمبلی کې وړاندې کولو. دا سوات نه د صوبائی اسمبلی غړی ډاکټر حیدر علی دا تحریک انصاف جماعت اسلامی او کامی وطن پارٹی له اړخه دا وزیر اعظم نواز شریف خلاف قرارداد په اکثریت سره منظور شو چې دا سپریم کورټ فیصلې وروسته نواز شریف ته د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړي. خو بیا د مسلم لیگ نواز غړو غوښتل چې د پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر او وزیر اعلی پرویز خټک خلاف دي هم د دوی قراردادونه وړاندې کولو ته وخت ورکړي. د احتجاج په توګه د مخالف ګوندونو غړي د سپیکر د کرسۍ وړاندې جمع شو او د عمران خان په ضد یې نارې پورته کړې. د اسمبلی غونډې وروسته د دغه قرارداد په حکله ډاکټر حیدر علی مشال ریډیو ته وویل
په داسې صورت کې د سړي
پاکستان دا وزیر اعظم په کرسی باندې کیناستل زما په خیال ټول قوم لپاره یو توهین خبره ده. او بل کوم انکوائری چې په جی آئی ٹی کوي پاگے باندې بم دے اثر انداز کیږي. نو دا ټول قوم مطالبه او دا مطالبه نن موږ په صوبای اسمبلی کې عکاسی وکړه.
خو بیا د پیښور نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی صوبایي اسمبلی غړی ضیاء الله افریدی وویل چې هغه د وزیر اعلی فیروز خټک خلاف هم قرارداد جمع کړی و او هم دغه مطالبه یې کړې ده چې وزیر اعلی باندې د اداري فساد او درغلۍ تورونه دي او باید چې هغه د خپل چوکۍ نه مستعفی شي.
نن اسمبلی د یو ډیکټیټر په باندې سپیکر یو چلو میډم سپیکر او تلان دینه بہت وزیر اعلی چټونه لګول ڈکٹیٹ کول به هغه با زکه په کار دای دا جمهوری حق چې ما خپل کم موقف د قرارداد په شکل جمع کړو چې ما م قرارداد راوسته چې وزیر اعلی مستفی شي زوسه مې چې باغل جامات تي کازاد کمیشن کلمی دا به ملزم او دا به ان شاء الله تعالی دن نکی.
د غشان د پاکستان مسلم لیگ نواز د سپیکر اسد کیسر او د خزانه وزیر مظفر سید ایڈوکیټ خلاف قراردادونه په اسمبلی سیکریټ کې جمع کړی خو هغه ته دغه موقع ورنکړی شو چې خپل قرار دادونه وړاندې کړي. دا مسلم لیگ نواز غړی ریشاد خان په دې اکله مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په راتلونکي غونډه کې خپل قراردادونه ارومرو وړاندې کوي.
کابو قرارداد پېښ کړي موږ د حق لرو چې موږ هم د وزیر اعلی صاحب سپیکر صاحب خلاف قرارداد په اسمبلی کې پېښ کړو او هغه خو واضح الزامات دي هغه صدا سنې دي چې زمنګ طرف نه دي. تاسو به لیدلی چې نیب آلریډي نیب دا وی او هغه دا کاروای جاری ده چې سپیکر صاحب کرپ دی.
د اسمبلی غونډه چې مشوري مرسیال سپیکر ډاکټر مهرتاج روغانی کوله د بد نظمی او شور شرابې په وجه د خپل ټاکل شوی وخت نه وړاندې د جمعې د ورځې پورې وزنډول شو. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو اوس هم زو کراچۍ ته چیرته چې د پرس کلب مخې ته د مشال خان د وژنې خلاف او د هغه کورنۍ ته د انصاف ورکولو په اړه یو مظاهره شوې ده. د نهې په ورځ د کراچۍ پرس کلب مخې ته د مدني ټولنې فعالان، لیکوالان، شاعران، د سیاسي ګوندونو غړو او زده کوونکو دغه مظاهره وکړه چې پکې د مشال خان په وژنه کې ککړو خلکو ته د سزاګانو ورکولو غوښتنه وکړه. مظاهره چانو په دغه وخت هم وویل چې په تعلیمي ادارو کې د سختریزۍ او تشدد سیاست ته ختم کړل شي چې دا شان یو علمی ماحول ته وده ورکړي شي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
مظاهره ته خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند ولی سانګې ډاکټر جمیل باچا وویل چې دا احتجاجونه اوس د بازارونو یا د خبریالانو د مرکزونو پر ځای د پښتنو آبادو ته وړل پکار دي چې داسې عام ولس هم د دې له زیان او رښتیا خبر شي.
د پښتنو د پټو لیډرشپ دی هغه خپل یو پریشر ډیولپ کو چې تاسو د مشال د نه حق مرګ ته پوسو کوي چې تاسو د پوسو نه کو د پښتنو د بچی په خپل را پاتي او د خپل مشال په خپل ته پوسو کوي.
د مظاهره تر جوړونکو په وینا چې دوی انصاف غواړي او لچار کو دا غوښتنه کوي چې څوک هم په دې پیښه کې ککړ دي که تعلق یې د هر ګوند سره وي خو ورته د قانون مطابق سزا ورکړي شي چې داسې بیا څوک له خپل ځانه د ریاست قانون په لاسو کې وانخلي او نور بېګنا خلک ونه وژلې شي. په مظاهره کې ګډون کوونکي د مدني ټولنې فعال او انځورګر محمد ارشد خان میک ویل چې د مشال خان د وژنې په پیښه کې که انصاف ونه شو نو داسې به بیا په تعلیمي ادارو کې تشدد نور هم سیوا شي.
په ملک کې د تهذیب چې نه دوه غټې ادارې وي، یو یونیورسيټي وي، درسګاه وي، دویم پارلیمنت د پارلیمنٹ جیسا حال دیا خودے ہو اس چکم خبر زمو یونیورسٹو ترال منگا ہولی در چیز لگاتار پدی یونیورسٹو کی کم تشدد دا واقعیو شوی خدا دن کی چدا سی بیاو شی کمو حیران پدیو کہ ہر سے پی ویڈیو ریکارڈنگ دی چا وجلی دی ہم پی ویڈیو ریکارڈنگ باندی دی نو پوی کو چدا سنگ نظام دے دا سنگ انصاف دے چلا ترو سب پوری مظلوم تے انصاف نشی رسی دی.
مظاهرچیانو په شریک ادا غوښتنه وکړه چې په تعلیمي ادارو کې د سخت دریځې او تشدد سیاست ختم کړي شي او د علمي ماحول د جوړولو لړکی چې کوم خندان رامخې ته دي هغه د هم زر تر زره لمنځه وستلی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سیدالله مسعود ویلی دی چې د امام کعبه په ګډون یو شمیر دینی عالمانو د مشال خان وژنه غندلې ده او هغه ته یې شهید ویلی دی، خو تر اوسه د مذهبي ګوندونو جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام مشرانو په دغه اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. سیمینار ته یو شمیر نورو سیاسي او ولسی مشرانو هم وینا وکړه. په دې اړه تفصیل د غلام غوث ناورو.
سیمینار ته د وینا پر مهال د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وویل چې د کعبه د امام او مولانا سمیع الحق په شمول یو شمیر نورو دینی عالمانو د مذهب د سپکاوي په تور د مشال خان وجنه غندلې ده، خو د ځینې مذهبي ګوندونو مشران اوس هم د دغه پیخي د غندنې څخه ډډه کوي.
ټولو نه اول مفتي نعیم وویل چې دا شهادت، بیا تکي عثماني وویل مولانا، بیا سمیع الحق بشن سړی څنګه خسته بیان ورکړ، امام کعبه سه وویل چې مولانا فضل الرحمن صاحب، طارق جمیل صاحب، سراج الحق صاحب د خپل پوزیشن واضح کی چې دوی د امام کعبه، مفتی نعیم صاحب، د نور علما کرام چې کمی فتوی ورکړي دي هغوی سره ځي او کنه.
یاد دی وی چې د مشال خان په وجنه د سپریم کورټ لخوا د اسخوت نوټس اغیستلو وروسته د مردان د پولیسو لخوا د مشال خان په وجنه کې ککړ تر دیر شو زیات کسان نیول شوی دي. ډاکټر سید عالم محسود وایي
چې کم تور په دله لګیدلې وو، هغه تور لګون کې وجاهت په خپل وایي چې ماته د یونیورسيټي سکیورټي انچارج وي، ماته د یونیورسيټي انتظامیه وي چې ته وایې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کړې ده او فلانه فلانه الګ با دا وایي چې او مونږ د دې ګواهان کده مشال خان شهادت شهادت دهشتګردي نه ده، نو بیا دهشتګردي څه ته وایي؟
د غونډې ته په خپل وینا کې د مردان یو وکیل امیر سلطان وویل مدنی فعالانو، وکیلانو او د ځینی سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې د مشال خان مقدمه دی د یوې ځانګړي قضیه په توګه سرته ورسول شي او هر څوک دوی د مرګ د سزا مخالف دي، خو د مشال خان د وجنې په دې ځانګړي پیخه کې دي ټولو ککړ کسانو ته د مرګ سزا ورکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د نیم قبایلی سیمې افاربرو بکاخیل مشران وایي چې د بکاخیل او سیدګۍ قبیلو ترمنځ د ځمکې د ویش کومه فیصله حکومت په خپله کړې وه همهغه دې عملي کړل شي. دوی وایي انتظامیه د دوی د ستونزې د هواري لپاره عملي ګامونه نه پورته کوي. بل خوا چارواکي وایي په دغه اړه چې د بنو کمشنر کومه فیصله کړې د هغې د عملي کولو هڅې کوي. په دې اړه تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
دغه مشران وایي ڈپٹی کمشنر بنو او ایف آر بنو مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ په مشری کې پشپګ میانزغاړو باندې د دواړو قبیلو ترمنځ د ځمکې حدود ټاکلې شوی چې دغه فیصله باندې دواړو فریقینو د رضامندۍ دستخطونه هم شوی، خو د دوی په وینا انتظامیه اوس دغه فیصله نه عملي کوي.
د امیر اپیل ودا کی چې کیه فیصله شوی د میسه دا عملی خشي 1878 کې 1905 کې بی ان او دا کې تبینا کې دا مزاد تختی خلو میر حکومت دا اپیل دی چې میسه د خپل حق روټ کړ شي.
اس کوم په جذبه کې دی، کوم مجبوری دی، ځکه چې کوم د فلور نه کمزه کا وسورا دو او دا انتظامیا چې سیم راه دو کا پلیز تای ها او کا پولیټیکل انتظامیا دو ها ټول پدا کې ملاویس دی. اس پاده میشتان استا چې دا واجه سره دا جتای ویلش یک څه نقصان جوړ ده د انتظامیا ذمہوار دو.
د بکا خیل قبیلې مشر ملک اختر زمان خان د انتظامیا نه غوښتنه کوي چې خپل فیصله دې په سملاسي توګه عملي کړي.
دا فیصله چې دا تو کړی دو دا مون پارین مانل یو نن یمانه دار تا مالیکا نیر تا مالیکا وې بدا دا تکلیف تر کاوه دا ستړی تر کاوه دا خواشاتو نه دو په کاغذ کې د کړی خپل دو کانو وو یا چې دا سخت په سلام نه دی.
کلامو چې په دې اړه د بنو ډیپټی کمشنر فضل اکبر سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د دواړو قبیلو ترمنځ کمشنر بنو کومه فیصله کړي او د دوی حدود یې ټاکلی. اوس دوی هڅه کړي چې دغه فیصله زر تر زر عملي کړي او دواړه فریقین په هغه فیصله باندې راضي کړي. د قبیلو مشران دا تورونه لګوي چې د دواړو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر دغه شخړه نه هوارولو کې انتظامیه خپل کردار نه لوبوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو د سرشمیرنې په دویم پړاو کې د سوات په ګډون د ملکن ډیویژن په ټولو ضلعو کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې لړۍ پیل شوې ده. چارواکي وایي په دغه اړه یې د امنیت ټینګ ګامونه هم پورته کړي دي او هڅه کوي چې د سرشمیرنې عمل په مقرره وخت کې پای ته ورسیږي. په دغه اړه له منګورې نه د نیاز احمد خان تفصیلي رپورټ اورو.
د ملک نورو برخو پرنګ سوات سیدو شریف کې سرشمیرنه او کورشمیرنه شروع شوې ده. د ضلع انتظامیه تر مخه دغې لپاره د سوات اووه تحصیلونه د سینسس ډسټرکټ په توګه ویشل شوي دي او دې لپاره د ساتنې اهلکارو په شمول 15,000 نه زیات سرکاري غړي په کار لګولې شوي دي. سیدو شریف کې د سوات مرستیال کمشنر غلام سعید خبریالانو ته وویل
زمنګ سره ټول سواد ضلع چې کوم ده موږ په 1079 بلاکس کې ټول ضلع تقسیم کړی ده. بیا د دې دغه لپاره خانه شماري او مرد شماري دواړو لپاره چې کوم ده موږ دغه کم ټیمان موږ تشکیل کړی دي جو فیلډ کې به کوم کار کوي نو ډیټا کلیکشن به کوي او ډیټا براغونډي نو هغه ته موږ انیمیلیشن ټیم وایو. هر انیمیلیشن ټیم کې زمنګ سره 15 کسان وي.
د سرشمیرنې لپاره کارکونکي غړي وای چې دوی ته په دغه اړه وړاندې نه روزنه ورکړې شوې ده او دوی کوي چې په مقرره شوي نیټه کې دا عمل سرته ورسوي.
زما اکرام الله نوم دی او سرکل سپروایزر یم او دا به د 25 نه شروع شو او د 25 مئی پورې به انشاءالله دا سلسله جاری.
چارواکو تر مخه وړومبي مرحله کې به د ټول سواد کورونه شمارل کیږي. وروسته به کور په کور دولت شمیرنه کولای شي. د سرشمیرنې غړو ساتلو لپاره په هر ټیم کې دوه پولیس او یو د فوج غړی هم لګولای شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو ازو مومند ایجنسی ته چیرته چې په غلنۍ کې د کمیونټي سکولونو کلیزه غونډه نن شوې چې پکې د تعلیمي چارواکو نه علاوه پولیټیکل انتظامی او د کلچر محکمې چارواکو هم ګډون کړی وو. په دغه غونډه کې د مومند په کمیونټي سکولونو کې د کلیز امتحان اولنی دویم او دریم اپوزیشن اخیستونکو ته انعامونه هم ورکړل شو. په دې اړه تفصیل د شانواز ترکزی ناورو.
په محمد ایجنسی کې 85 کمیونټي سکولونه دي چې لږ زیات 8000 ماشومان پکې سبق وایي. د دې سکولونو کلیز امتحان د یو بورډ د لاندې کیږي او په دغه امتحان کې اول پوزیشن اخستونکي شهاب خان مشال ریډیو سره خبرې کړې.
زه بیسیکلی د پوزیشن کمیونټي سکول کې سبق وایم. استادانو زه ډیر شکریا ادا کوم چې دې دې تر اورا سول کړم. دې په چرانه مې زه ډیر ډیر شکریا دې ادا کوم.
څنګه هغه ملګرو ته ولې چې کوم سبقونه نو وي او ته وسو
زه ته یم چې سبق
د خود کور میچنه یک ون کمیونټی سکول مشر استاد اکبر علی ول چې د هغوی د استادانو میاشتنی معاشونه لشپږ زرو نه تر لس زرو پورې وي نو هغوی ته د حکومت مرستو ضرورت زیات دی.
هم دې سکول کې چې کوم دی په 13 دسمبر کې چې کوم دی او بلاسټنګ شو چې کوم هغه شر پسند عناصر دی هغوی لګن بیا هم چې کوم دی موږ ماشومان راغونډ کړل او په دې خبره باندې هغوی والدین سره خبره وکړه چې بای دا حالات چې کوم دی داسې نه کیږي چې موږ هینډز اپ شو کوم مقابله کوو دی چې کوم دی خپل بچی تعلیم ته وترلای چې کوم دی کله تعلیم کوي چې کوم دی روان نسل چې موږ دی دا ته به دا پته ولګي کوم مطلب زموږ د کم سیز د فائدې دي کم د نقصان دي.
په نننۍ غونډه کې د راتلونکو تعلیمي کال لپاره د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ حمید الله په لاس د څو ماشومانو داخلي هم وشوي. حمید الله په خپل وینا کې د غونډو شریکوالو ته وویل
چې تنخواه اخلو او ماشومان د سبق نه وایي نو بیا به نه دهشتګردي ختم کیږي نه به غلاګانې ختم کیږي. چې څومره مسایل دي په سوشل پرابلم دي که ټیرریزم دي دا به ټول ختمیږي نو ایجوکیشن سره ترقی سره به ختم کیږي.
یاد دی چې په محمود ایجنسی کې یو سل او یو کم دیر سرکاري سکولونه د وسلوالو طالبانو لخوا الوزولې شوي چې دغه سکولونو زیاتره زده کوونکي په کمیونټي سکولونو کې هم سبق وایي او دغه ماشومان خوشاله دي چې په یادو سکولونو کې د هغوی د استادانو شمیر هم پوروي او سبقونه هم ورته ښه خایل شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریڈیو تا وگی اوریدن کو دا ماسپخین درینی میں بجی شوی دی لن خبرونا دا گل ایاس ناورو
د کور میجنسی په پورنی بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر د 1300 تر رسیدلی دا بلخا پولیټیکل تنظیمي د حدود ذمہواری تر قانون لاندې ګڼ شمیر کسان نیولې دي د دې په خځې ذمہواری طریق طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې و د کراچۍ پرسل مخې ته پرون د مشال خان د وژنې پر ضد او هغه د انصاف پر کولو د غوښتنې لپاره یو مظاهره شوې چې پکې مدني فعالانو لیکوالانو شاعرانو او زده کوونکو ترڅنګ وکیلانو هم ګډون درلودو د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکو د ټلویزیون رادیو او سټیج ډرامو هنرمندانو په خبر پرسلام مخې ته نن یو احتجاجي کیمپ لګولې او صوبایي حکومت یې غوښتنه کړې چې د میاشتنی وظیفو او نور مرستو ژمنې دي پوره کړي د خیبر پختونخوا حکومت اته میاشتې وړاندې هنرمندانو لپاره میاشتنی وظیفه اعلان کړې و د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د وزیر اعظم نواز شریف خلاف قرارداد منظور شوی بلخوا اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعلی د استعفا غوښتنه کړې ده د افغانستان دفاع وزارت د بلخ په 209 شایني قلی اردو د څېړنو پایلې به اعلان کړي دغه وزارت د وایان په حواله نن په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دوی د څېړنو په اساس په دې حمله کې 115 دیش کسان وژل شوي او 30 شپېته زخمیان شوي ول چارواکي وایي د جوزجان د درزه بولسوالي په مربوطاتو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو جنگیالو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته درنه مرګ جوړه اوښتی ده وسلوالو په دې اړه سروسه پورې سندې ویلي د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو د ځپلو لپاره بیلابیل فوزي عملیات پلان کړي دي د دفاع وزارت مرستیال وایان جنرال محمد رادمنشتن بشالډي ویل دغه عملیات په بریالیتوب مختزي د بی پولی خبرانو سازمان ریپورټر وداوت بارډرز خبرداري ورکړي چې ټولواکو رژیمونو سره سره هغه هیوادونو کې چې خپل ځان ته مثالی ډیموکراسي وای هم د رسنیو ازادۍ په وړاندې ګواښونه پکې زیات شوي دي او د سغدریزو تنظیمونو د سار امریکایي سازمان وای د روس په سنت پیټرزبرګ کې د ځمکې لاندې اورګاډي په می بریج ذمہواري امام شامل بټالین نومي ډلې منلې ده چې د دوی په خبره دا کاری د القاعده شبکې په وینا کړي
اوریدونکو اوس هم وخت شوه د 19 پروګرام د نړۍ رنگونه په دې پروګرام کې تاسو د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدل شئ جوړونکې ګل ایاس ده
دا مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونی کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومني هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي د نور پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا د خلایي تحقیق اداره ناسا وایي د زحل او مشتري سیارو دوه سپوږمۍ هغه اجزا لري چې د مایکروبي یا خودبینی ژوند په زیږون کې مرسته وکړي ناسا اداري ویل دا معلومات یې له خپلې هغې خلایي څېړنیزې بیړۍ ترلاسه کړي دي چې له 1400 کلونو راهیسې د زحل سیارې په مدار کې د مشتری په سپوږمۍ کې د ژوند اجزاو په اړه معلومات د هبل دوربین له څېړنو ترلاسه شوي دي د ناسا ساینس پوهان وایي چې د زحل سیارې د سپوږمۍ پر سطح یې داسې اوریځې لیدلي چې د هایدروجن ګیس موجودګي ښایي دوی وایي که هلته مایکروبي ژوي موجود وي نو د هایدروجن کاربن ډای اکساید ګیسونو په یو ځای کولو انرژي ترلاسه کولی شي دا بهیر د ځمکې د بهارونو په تل کې د خودبینی ژوو ژوند ته دوام بیخي په نړۍ کې لډیر مودې راهیسې داسې ګنګوسې کېدي چې په مستقبل کې به ګاډي الوتن کولی شي په دې لړ کې یو شمېر کمپنیانو کوششونه هم کړي چې داسې ټکنالوژي معرفي کړي د ګوګل او اوبر په ګډون د جرمني فرانس امریکا او چین یو شمېر کمپنیانو داسې ګاډي تیارولو کې مصروف دي چې نه یوازې الوت کولی شي بلکې برقي هم وي خو د جرمني یو کمپنۍ په لومړي وار د داسې ګاډي تجرباتي الوت کړي چې په راتلونکي کلونو کې به دا خبره حقیقت شي د جرمني په میونخ ښار کې لیوم ایویشن کمپنۍ الوت کوونکي ګاډي ازماینه کړې ده لیوم ایویشن لډیر مودې راهیسې الوت کوونکي ګاډو تجربه کوي د کمپنۍ تر مخه الوت کوونکي ګاډي تیارول لپاره د سلویختو هیوادونو انجینرانو او ډیزاینرانو برخه اخستې وه هغې کمپنۍ د الوت کوونکي ګاډي کامیابه ازماینه کړې ده او د هغه ګاډي ویډیو یې هم خپره کړې ده دغه ګاډي تر 300 کیلومتره پورې په بیټرۍ مسافت کولی شي او د الوت لپاره پکې یو وړوکی د جټ جاز انجن لګول شوی دی په دې ګاډي کې 15 کسان سفر کولی شي
چین د نړۍ تر ټولو وړوکی او ارزان بیا لپټاپ معرفي کړی دی. هغه لپټاپ د مشهورو کمپیوټرو کمپنیو ایپل او مایکروسافت په شان دی. د گیم پیډ ډیجیټل جی پی ڈی په نامه چینی کمپنی جوړ کړی پورټیبل لپټاپ و انچ دی او دا په جیب کې هم راتللی شي. د پورټیبل لپټاپ بیا $399 ده او همدغه شان د ایپل کمپنی لپټاپ بیا $200 نه زیاته ده. چینی کمپنی ادا کړی چې د لپټاپ بیټرۍ تر 200 ګنټو پورې کار کولی شي. د کمپنی په خبره د لپټاپ خرڅول به د جون په میاشت کې پیلېږي. په برتانیا کې یو کس په نیلامۍ کې زوړ ټینک اخیستی او له هغه ټینک یې د 600,000 پاونډ مالیت د سرو زرو خښتې موندلې دي. د برتانیا نیک امیډ نومي یو کس د عراق او کویت ترمنځ په جنگ کې کارول شوی یو ټینک په 10,000 پاونډ اخیستی و. په ټینک کې دننه ګولې وې خو په دننه برخو کې د سرو زرو خښتې موجودې وې او د هر یو وزن 15 کیلوګرام و. د دغه ټینک نه د سرو زرو خښتو موندلو وروسته نیک پولیسو ته ټلیفون وکړ او د اندازې تر مخه د دې مالیت 600,000 پاونډ دی. په ټول نړۍ کې شاوخوا 15,000 ونو اقسام موجود دي چې پکې تر ټولو زیات په برازیل کې دي. د برتانیې ساینسدانانو په نړۍ کې موجود د ټولو ونو اقسامو فهرست د جوړولو دعوه کړې ده. د دې په وینا په نړۍ کې تر ټولو زیات د نایاب ونو اقسام په برازیل کې دي چې شمیر یې 4,000 دی او دا د نړۍ په نورو برخو کې نشته. د برتانیې بوتانیک ګارډنز کنزرویشن ساینسدانانو یو څیړنیز راپور تیار کړی دی چې پکې راغلي په ټوله نړۍ کې 15,000 د ونو اقسام دي او په دې کې 8,000 نه زیات اقسام په یو ځای یعنی په برازیل کې موجود دي. په شمالي قطب کې یو ونه هم نشته. په هغه راپور کې راغلي چې په شمالي امریکا کې د ونو 1600 اقسام دي. د افریقا په تنزانیا کې د ونې یو نوی قسم موندل شوی چې په ټول نړۍ کې د دې قسم یوازې 6 ونې دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونی کې فلم دی فیټ آف دا فیورس په لومړي نمبر دی. فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د $900 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی باس بیبی دی چې د $310 میلیون نه زیات کاروبار کړی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم بیوٹی اینڈ دی بیسٹ دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د $1 ارب نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم بیگم جان په لومړي نمبر دی چې د 14 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په نمبر فلم فیٹ آف دا فیورس دی چې د 50 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم نام شبانه دی چې د 15 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما ترانسفارمرز فلم نوی ټریلر خپور شوی دی. د دې نه وړاندې د ترانسفارمرز دی لاسټ نایټ درې ټریلر خپرې شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو انتونی هوپکنز، مارک وولبرګ، سټینلی توچی او لارنا علاوه نورو کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر مایکل بی جوړ کړی دی چې د دې سیریز د آخري فلم دی. د پخوانی ترانسفارمرز سیریز فلمونو په شان په دې فلم کې ښودل شوی چې په مستقبل کې انسانان او ماشینونه له یو بل سره جنګ کوي. په دې جنگ کې اصل څه معنا وي؟ په فلم کې مشهور کردار اپټیمس پرائم رول ښودل شوی چې څرنګه بیا انسانانو د ژغورلو لپاره کار کوي. فلم ترانسفارمرز دی لاسټ نایټ به د جون په 28مه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
It started as a legend. One of the greatest of all. 1,000 years we've kept it hidden. To protect Earth from what was destined to arrive.
Optimus Prime, you destroyed your home. Do you seek redemption?
My maker, I do.
Your daughter, what would you say to her?
Brush your teeth, work hard. Stay away from any boy in a band, especially a drummer.
These are troubled times. Without leaders, chaos reigns. Two worlds colliding. You're all that stand in its way.
And now the greatest mission of them all, to turn the tide of human history.
د
هالیوډ سینما نوی فلم ډیټرویټ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. په فلم کې د امریکا میشیګن ریاست لوی ښار ډیټرویټ کې د 1988 کال بلبی ښودل شوی دی. دا له هغې وروسته شروع شوی وي چې کله پولیسو په یو هوټل چاپه وواله او تور پوستی په نښه کړل. د دې په غبرګون کې خلکو بلبی شروع کړی او دا د امریکا په تاریخ کې د خلکو تر ټولو لوی پاسون و. دا فلم آسکر ایوارډ ګټونکي ډایرکټر کیتلین بیګلو جوړ کړی دی. فلم ډیټرویټ به د جولای په 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي ځکه چې د هغه پیښې 50 کاله پوره کیږي.
On the city's west side, a 150 block area is off limits to everybody. U.S. Army paratroopers, National Guardsmen, state and local police are continuing the fight against a handful of snipers.
Hello. Oh, everything is fine. No trouble here. I'll sleep when they stop riding.
Hey, fellas, I'm going to that grocery store across the street. I come bearing gifts.
Thank you. You got any sugar?
Don't push it, man.
It's a war zone out there. They're destroying the city.
Whoa, hey, y'all seeing this?
Hey, look, we're not too far from the Algiers. Let's just go there till all this blows over.
Army taking fire.
Trash fire. Near the Algiers Motel.
د هند کرکټ وتلي لوبغاړي سچن تندولکر پر ژوند جوړ دستاویزي فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. د سینما او کرکټ مینوالو دې فلم ته ډیر انتظار کوو. د دې دستاویزي فلم نوم سچن ا بلین ډریمز دی. په فلم کې د سچن ژوند او د وتلي لوبغاړي په حیث کار ښودل شوی. په دستاویزي فلم کې ښودل شوی چې سچن تندولکر د کرکټ په میدان کې کومې کامیابۍ ترلاسه کړې وي او کومو سختو وختونو نه تیر شوی وو. د فلم سندرې وتلي کمپوزر ایر رحمان جوړ کړی دی. سچن ا بلین ډریمز به د مې په شپږ ویشت نمائش سفارا اڑانے کی گی.
میں صرف 10 سال کا تھا جب 1983 میں انڈیا نے ورلڈ کپ جیتا. وہیں سے سفر میرا شروع ہوا. ایک دن مجھے بھی ورلڈ کپ ہاتھ میں پکڑنا تھا.
نام کیا بولا اپنے بھائی کا؟
کرکٹ پہلے تھا, ہم سب بعد میں, اور یہ ہم سب نے ایکسپٹ کر لیا تھا. جب بھی ٹیم اچھا نہیں کھیلتی تھی تو وہ اتنا پریشان ہوتا تھا کہ رات کو سو بھی نہیں پاتا تھا.
اس بات کے کافی ثبوت ہیں کہ میچ فکسنگ ہوئی تھی.
یہ انڈین کرکٹ کا سب سے برا وقت تھا. ہر کھلاڑی کو نراشا کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر لڑنا ضروری ہوتا ہے.
I would tell people, you know, when Sachin comes into bat, مجھے بتا دینا.
کرکٹ کھیلنا میرے لیے مندر جانے کی طرح تھا.
د هندی سینما دوه ځوان اداکارانو ارجن کپور او شردا کپور نوی فلم هاف گرل فرینڈ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوي فلم دی. دا فلم د مشهور لیکوال چیتن بگت په ناول جوړ دی. هغه ناول په هند کې ډېر زیات مشهور دی. په فلم کې یو رومانوي کیسه ښودل شوې چې په نوی دلی، پټنه او نیویارک کې وي. د فلم عکس بندي د نیویارک مشهور ټایم سکوایر او د ملګرو ملتونو هیډ کوارټر کې هم شوی دی. فلم هاف گرل فرینڈ به د جولای په 14 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Why do you want to study in St. Stephen's?
Sir, myself coming from village area, I feeling ki sir, hum hindi mein uttar dena chahenge. Agar hum angrezi mein bolte rahe to saanj ho jaye to interview khatam hote.
I'm Riya Samani. Wanna play? Half court.
ہم کتنا بھی کوشش کیوں نہ کر لے ریا, تمہاری اس انگلش میڈیم دنیا میں کبھی فٹ نہیں ہو پائیں گے. کیا لگتے کیا ہے ہم تمہارا, کون ہے کون ہم؟
میں تمہاری گرل فرینڈ نہیں ہوں, پر I can be your half گرل فرینڈ.
تم میرے ہو اس پل میرے ہو.
چیزیں ایسی ٹوٹتی ہیں کہ ان کا دوبارہ جڑنا پاسبل نہیں ہوتا, صرف دراریں رہ جاتی ہیں.
راستے الگ ہو جائے, چلتے چلتے ہم کھو جائیں.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل قربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوې ده.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافی را کړ، په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی، په پښتو مرته به بیان څه پخواره ځای خود.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوس هم راځو اوریدونکو اونیز خبرونې پرګنې ته. په دې پروګرام کې پر دې بحث شوی چې د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د اقلیتونو د مسلو د هوارولو لپاره او د هغوی د حقونو د خوندي ساتلو لپاره تر اوسه څه کړي دي. دا پروګرام ستاسو لپاره د مشال ریډیو همکاره انیسا اجمل جوړوي.
دونکو په پرګنې خبرونه کې زما د انیس اجمل سلامونه اومنه. داونه په خبرونه کې پر دې باس شوې ده چې آیا د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه د اقلیتونو د ستونزو هوارولو د غي د حقونو لپاره څه کوي. د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکې ادارې وایي د غیر سرکاري ادارو د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې د هندوانو، سکانو، مسیحانو، کیلاشیانو، پارسیانو، بدھ مذهبو او دغسې د سنو نورو اقلیتونو ټوله آبادی سباندې 10 میلیونه جوړیږي. ځینې اقلیتونه وایي د دومره آبادۍ لرلو باوجود د پاکستان حکومت او په ځانګړې توګه د سیمو نه منتخب پارلماني غړي دوی ته هیڅ پام نه کوي او نه هم د دوی د حقونو لپاره غږ پورته کوي، چې له وجې د اقلیتونو ستونزې وستر بلې سیوا کیږي.
زمون کم نمائندگان لار چی کا چاہے صوبائی کی وی چاہے آغا وفاق کی وی، نو آغا چی کم دے زمون دا پارا سٹرگل نہ گئی، زمون رائٹس دا پارا کار نہ گئی، نو زمون کا گلا دادا چاہے کم خلق آغا زی صوبائی اسمبلی لا یا دغل آغا چی کم دے پا سلیکشن باندے را سکل آلتا کلار چی، نو آغا چی کم پیسے لگاولی وی آغا چی کم دے واپس کوشش کئی چی مونگ آغا پیسے ہوگا تو نو آغا کلم زمون دا پارا کار نہ دے کرے.
او زما چې خپل کم سوچ دی، زه خدا سوچ کوم چې مونږ مائنورٹیز نه یو. مائنورٹیز خو یو خاص قسم گروپ دی، زمونږ دی سیاستدانان ته وګورئ دا مائنورٹیز دی. د دو په وجه باندې مونږ چې کم یو نو مونږ ځان دې سي ګڼو، لکه د دو د لاسه ټول سیستم خراب دی.
خو بیا ځینې سیاستوالان دا دریس لري چې هغوی د منتخب کېدو وروستو د ټولې ټولنې لپاره کار کوي او په هغې کې د اقلیت او اکثریت فرق نه لري. دا چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د اقلیتونو د حقونو لپاره څه هلې ځلې کوي. د پاکستان پیپلز ګوند غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وایي د دوی ګوند نه یوازې د اقلیتونو لپاره بلکې د ټولو هغو خلکو د حقونو لپاره آواز پورته کړی دی چې په پاکستان کې د نسلي توپیر او د حکومت د کم پام له وجې د احساس محرومۍ ښکار دي.
سو پوری چې د پاکستان پیپلس پارټۍ تعلق ته، نو پاکستان پیپلس پارټۍ همیشه په دې ملک کې د احساس محرومۍ ښکار قومونو د پارنا او د اقلیتونو د پارنا آواز پورته کړی دی. پاکستان پیپلس پارټۍ هغه واحد پارټۍ ده چې هغه اقلیتونو ته باقاعده ټکټ ورکوي او د ټکټ په یعنی یو خو زموږ هغه دي چې کوم د اقلیتونو لپاره مخصوص نشستونه دي. دا هغه نه علاوه چې زمنگ جنرل سیټونه دي په غیبانې اقلیتونو ته ټیکټ ورکوي او هغوی شملو ته راولي چې هغوی د خپل حقوق د خپل ذات د پاره نه او اوس پورته ایزرشن ته په سینټ کې موږ په جنرل ټیکټ باندې اقلیتونه چې کوم دي دا راوستلي دي او همیشه د پاره نه چې د اقلیتونو سره ظلم شوی دی په دې ملک کې یا د هغوی سره زیاتې شوی دی نو پاکستان پیپلس پارټۍ د هغې د پاره نه نو د هغې د حقوقو د پاره نه اواز پورته کړی دی.
دا عوامي نېشنل ګوند یو مشر غړي بشرا گوهر وایي د پاکستان پاین کې ویل شوی دی چې د پاکستان صدر او وزیر اعظم به تل مسلمانانه منتخب کیږي چې د پاکستان او وګړو په توګه په اقلیتونو کې د محرومۍ احساس پیدا کوي. دا وایي عوامي نېشنل ګوند په هر فورم د اقلیتونو د حقونو خبره کړې ده.
د عوامي ناستو پاکستان اړین کې او دغه دا چې اقلیتونه دي موږ هغه د لکه ایکوال سټیزنز ګڼو او دا نان مسلمز دي خو شهري چې دي موږ ایکوال دي د دوی حق هم برابر پکار دی. اتلسم ترمیم کې عوامي ناستو پاکستان پوره کوشش وکړه چې نان مسلمز ته هم اکه حق ملاو شي چې هر پوزیشن باندې کاغی راتل غواړي نه هغه د اکه سیرات نشي چې څنګه نو داسې شهري چې کوم مسلمان او د دې حق ته برابري په عین کې تاسو ته پته ده چې د صدر او دا یو نان مسلم شهري نشي کېدای او په اتلسم ترمیم کې د بکس او په دې باندې اګریکلچر پرایم منسټر هم په مسلمان نو د دې نه غټ یو شهري سره د پاکستان یو حق وهل خبره ده که د دې دغه قوانین راځي د بلاسمي یا دغه موږ په خپل ډول او چت کړي د پارلمنت کې او په دې باندې ډېره خبره کړې ده. البته دا ضرور زمامه چې پارلمنت کې چې کوم ریپرزنټیشن هم دی چې کوم انډایرکټ ریپرزنټیشن دی نان مسلم هغه د هغې پوزیشن کمزوري کوي.
اقلیتونه دا هم وایي چې د دوی نام منتخب شوي ځینې پارلیماني او د صوبایي سملو غړي هم د ځینو چیلنجونو له وجې د لګکیو د حقونو لپاره پوره کار ونه کړي او که چرته د سردار سورن سنگ او شهباز بټي په څیر سیاستوالان پکې مخې ته راشي نو دغې غږ هم د وژلو سره د تل لپاره خاموش کړل شي. اقلیتونه دا غوښتنې هم لري چې د اقلیتونو د وزیر په توګه د سردار سورن سنگ پر ځای اوس د خیبر پختونخوا لپاره د اقلیتونو نه وزیر وټاکل شي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او د اقلیتونو په څوکۍ راغلي د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي فدریک عظیم وایي مسلم لیگ نون ګوند د اقلیتونو د حقونو لپاره هڅې کوي خو په پاکستان کې د اقلیتونو سره ناسم چلند د پخا نه روان دی. دیوای په پارلیمان او صوبایي سملو کې که د اقلیتونو څوکو ته وکتل شي نو د پاکستان د جوړېدو نه واخلي تر اوسه هم اغسې کم دي.
لکه لنا چې پاکستان جوړ شوی دی له هغه وخت راځي په صوبایي سملای کې زموږ یوازې 300 کې دي او په پارلمان کې لس. دغه سي په تعلیمي ادارو کې زموږ کوټه هم همغه سي ډیره لګده. ما د دې لپاره یو قرارداد هم په سملای کې وړاندې کړی دی. هیله ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ کې به حکومت د اقلیتونو ستونزې تر ډیره هواري کړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی امجد علی خان بیا وایي چې د دوی ګوند پر چوکاټ د اقلیتونو د حقونو دفاع کړي او د خپل حکومت پر مهال یې د هندوانو د ودونو رجستریشن تر څنګ په تعلیم نوکرو او اسمبلیانو کې د اقلیتونو د کوټې زیاتولو لپاره هم هڅې کړې دي.
که تاسو قرارداد پاکستان لسره په غور سره وګورئ نو په هغه کې د اقلیتونو ذکر شوی او که بیا د پاکستان جنډې ته هم وګورئ نو په کې سپین رنګ د اقلیتونو لپاره دی. اقلیتونو ته خپل حقونه ورکول زموږ فرض دی او موږ د دې لپاره ښه پوره هڅې کوو. پاکستان تحریک انصاف د اقلیتونو عبادت ځایونه بیا جوړ کړي دي. په دې ورستیو کې په پیښور کې خواوشا سل کاله پس د سیکانو ګوردواره جوړول یې تازه مثال دی.
خو خو بیا ځینې اقلیتونه دا هم وایي چې حکومت یوازې د اندوانو د ودونو رجسټریشن عملي کړی دی. باید چې د سکانو او نورو اقلیتونو د ودونو رجسټریشن هم عملي شي. د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق بیا وایي د پاکستان جوړېدو وروسته زیاتره غیر مسلم خلک هند ته د تلو پر ځای په پاکستان کې پاتې شول او د دې هیواد د پرمختیا لپاره یې ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
اولانه خبر خدا را چې مونږ په جماعت اسلامي کې د اقلیتونو ځان له وینګ جوړ کړی دی. هغه وینګ کې اقلیتونو سره له تعلق لرونکي مشران د هغوی قیادت کوي. ممبر هم هلته ما تجویز پیش کړو چې دې غیر مسلم اقلیتونو ته پاین کې د نوم بدل شي او دې ته د پاکستاني کمیونټي نوم ورکړی شي، ځکه چې کله د اقلیت ټکی راشي نو دې کې یو احساسي کمتري او محرومي پیدا کیږي. په خپل مرکزي شورا کې هم د جماعت اسلامي قرارداد پاس کړی دی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګوردوارو مکمل حفاظت پکار دی.
د رستیو کې لمشال ریډیو سره په خبرو کې ځینې اقلیتونو ویلي وو چې په پاکستان کې دغه عبادت خانې محفوظه نه دي. اقلیتونه وایي حکومت او ځینو شتمنو خلکو د دوی سپېڅلي ځایونه تر ولکې لاندې راوستي او په هغې حکومتي ودانۍ او یا هوټلونه جوړ کړي دي. د قامی وطن ګوند غړی اسد آفریدی هم دا مني چې د رستیو کې د اقلیتونو ستونزې زیاتې شوې دي او باید چې حکومت ورته خاص پام وکړي.
منګا په پاکستان کې عمومي او خصوصا د پښتنو په دې سیمو کې منګا غواړو چې اقلیتونو ته د حکومت هغه بلوشي په دې ډېر شو شروع کالو کې کومه چې ده د دهشتګردۍ او د ملیټنسي او دا مسلې زیاتې شوې دي. نو دې سره دې ته هم ډېر زیان رسېدلی دی. دې اجزان ډېر زیانمن شوي. فاټا سره هم تعلق دی. په فاټا کې هم اقلیتونو ته هغه سهولتونه نه دي ملو شوي کوم چې نورو خلکو ته ملو شوي دي.
د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکي او د خیبر پښتونخوا د سکانو ټولنې مشر رادیش سنگ ټونی بیا د سیاسي ګوندونو د اداوي ردوي او وایي که سیاسي ګوندونو د دوی لپاره غږ پورته کړی وي نو په موجوده حکومت کې به د اقلیتونو ستونزې دومره ډېرې نه وي.
زمونږه د ماینارټي خو هیڅ شی نشي جوړېدی. کمیونټي حال مونږه ورته ویلی شو خو مونږ هغې ته عبادت خانه نشو ویلی. نو دوی دا دروغ وایي چې مونږ چې کوم دی نو دا قانون پاس کړی دا ټول تل دروغ دي. ځان خلاصولو خبره ده، هیڅ هغه نشته پکې.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکي قمر نسیم هم ورته خبره کوي او وایي چې د پاکستان حکومت تل اقلیتونه لپام غورځولي او د اقلیتونو حقوقونه د سیاسي ګوندونو په لومړیتوبونو کې نه دي شامل.
دا څه دی چې کوم سیاسي جماعتونه دا داوا کوي چې غي د مذهبي اقلیتونو لپاره یا د اقلیتونو لپاره کار کوي او غي څه حل ځلې کړي دي، نو مونږ زما په خپل خیال باندې خدا دا د دې د حقیقت سره سره تعلق نه دی. کوم سیاسي جماعتونه دی یوه د یو عام شهري لپاره چې هغه اقلیت نه دی او دغه د اکثریت سره تعلق دی، دا د بهتره یا د فیس ګامونه کم دی نو د پولیټیکل پارټو په یعنی په پلیټ فارم نه هغه وزونه نه دی چې څه وي څنګه د سیاسي پارټیو ایجنډو ته وکړو. یعنی سیاسي خلکو هغه حل ځلې کنه هم نه کړی. پاکستان کې چې کوم اقلیتونه تا کوم خپل جایز مکان دغه ملاوشي کاغه د ملزمتونو کې د کوټې خبره ده، کاغه د غیر مذهب حواله سره د رسم او رواج خبره ده، د غیر جایزات د تقسیم حواله سره پالیسیان د قانونو مفرتی دي او هغه په هغه سملو کې مطلب لري چې حلقي کې نمبر نه ورځي هغه د چا پرایورټي ده.
قمر نسیم زیاتوي تر څو چې سیاسي ګوندونو په خپل منشور کې د اقلیتونو د حقونو لپاره خبره نه وي شامله کړې، په مذهبي بنیاد تقسیم ختم او مردم شماري شوي نه وي، تر هغې د اقلیتونو ستونزې نشي هواریدای. اوریدونکو داوا د دیونه پرګنې خبرونه، که د خبرونې په اړه سرای لرې نو ضرور را سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونې پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ. د الله پامان. د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیر سخت روان دي هر څه ته
دوستو مکالمه مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.